وبل لري خو بجلی لوجی د دې کښت کروندې چې دي
دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی په خبرونه کې زګل ایاز او اسرا لم مندر ته هر کړی وای په روانه خبرونه کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری درخورم د خبرونه په دویمه نمای کې هونی زمزایي خبرونه پام کوه هم لرو فلم لري د دې سات تازه خبرونه له اسرا لم مندر
کوهاټ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په موخه قبایلی مشرانو خبرې روانې دي. په کورمه کې له دوه اونیو راهیسې د تړل شوو سکولونو د بیا پرانیستو په اړه پریکړه نن کیږي او د ترکیې ولسمشر د تور سمندرګي له لارې د اوکراینې غلې د لیګ د موافقې د غځېدو اعلان کړی.
اوس خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په کوهاټ کې د دوه قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په موخه قبایلی جرګه دردم خیل ته رسیدلې. د شمالي وزیرستان نه دردم خیل ته ورغلي قبایلی مشر ملک خان مرجان پرون مشال ډیو ته ویلي د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تر یوې میاشتې پورې ډزبندي وکړي او د په خبره تر دې وروسته به قبایلی مشران او جرګه کوشش کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ د شخړې هوارولو په هدف داسې فیصله وکړي چې بیا څه قسمه ځاني او مالي زیان رامنځته نه شي. بلخوا په دردم خیل کې یو ځایي چارواکي د نومنه خودو په شرط مشال ډیو ته ویلي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د قبایلي مشرانو جرګه پرون ورسېدلې او دا مهال یې مذاکرات روان دي. د مې په 15مه د خبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې د سنی خیل او زرغون خیل قبیلو ترمنځ د کویلی کان د ملکیت پر سر شوې شخړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو درې جوبل وو. په کورمه کې له دوه اونیو راهیسې د تړل شوو سکولونو د بیا پرانیستو په اړه پریکړه نن کیږي. د مرکزي او لاندې کورمې د تعلیم څانګې مرستیال مشر محمد اساق نن مشال ډیو ته وویل چې دا مهال یې له ضلع انتظامیې سره خبرې روانې دي او تر مذاکراتو پس به پریکړه کوي چې سکولونه خلاص کړي او که نه. بلخوا د کورمې د تعلیم محکمې ضلع مشر فریدالله مسعود پرون مشال ډیو ته وویل چې په سیمه کې تر اوسه امنیتي حالات دومره ښه نه دي چې سکولونه بیرته پرانیستل شي. په کورمه ضلع کې ټول څه باندې 8 سکولونه دي چې پکې شاوخوا 140,000 تکون کې دي. د مې په څلورمه د خبر پښتونخوا په کورمه کې د ډزو په دوه جلا جلا پیښو کې د یو خونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي وو. تر دې وروسته سکولونه بند او پر موبایل انټرنیټ هم محدودیتونه لګول شوي. خو د مې پر 8مه د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ له جرګې وروسته د امنیت فضا تر سترګو کیږي. د سواد په چارباغ کې لزګونه کسانو د سکول پر یو گاډي د یو پولیس سرتیری د ډزو د پیښې پر ضد مظاهره کړي. د مظاهرې ګډونوالو پر له انتظامي څخه د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د سواد د شخصي سکولونو د ټولنې مشر سواب خان تر احتجاج وروسته مشال ډیو ته وویل انتظامیه دې د ډزو په پیښه کې ککړ پولیس سرتیری ته سزا ورکړي.
موږ سب د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کوم چې دردمند خاندانونه دي دا غو د حوصلې لپاره او دا غو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي.
دا پر اساس حال کې دا چې د مې پر شپاړه سما په پهرا ولاړ یو پولیس د سکول پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې یو ماشوم وژل شو 15 جوبل شوي. چارواکو لومړی ویلي وو چې هغه سر تیری ذهنی ناروغی لرله خو د پولیسو ضلع مشر پرون ویل چې د گرفتار سرتیری پر ضد یې د خطر مقدمه دایره کړې او د پیښې لامل معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د پاکستان د کونو چارو پاخی وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرومرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د مې تر 1.5 منټې پورې وغځوله. رانا ثناءالله بیګا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې ویل چې د عمران خان پر ضد مقدمې دایرې دي، نو ځکه به گرفتاریږي. عمران خان بیګا له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا دعوه وکړه چې ورباندې دایرې شوې مقدمې سیاسي دي، خو د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر دعوه کړې چې د خان په کور کې د ده په وینا له 60 څخه تر 40 پورې هغه مشکوک ترګر پټ دي چې د مې پر 9 یې د هغه تر گرفتاری وروسته د مرز ظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وي. میرو پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د تاریخ انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر مسپخین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې ټول مطلوب کسان ور وسپاري. د عمران خان ګڼ پلویان بیګا زمان پارک ته ورغلي وو. تر دې څه وخت وروسته پولیسو له هغې سیمې ولاړل او شاوخوا لارې بیا د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوې وه نن د موافقې موده پای ته ورسي. اردوغان وویل تر 2 نورو میاشتو پورې د تور سمندرګي د غلې د برآمد موافقې غځولو فیصله شوې. د وویل روسیه موافقه کړې ده چې له 2 اوکراینیو بندرونو څخه به د کښتو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې خو ده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټور وي. اردوغان دا اعلان پر داسې مهال کړی چې روسیه د خپلې غلې او کیمیاوي سرې د صادرولو پر وړاندې د خنډونو په غبرګون کې له موافقې څخه د وتلو ګواښ کړی وو. هغه هوکړه چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراینې غلې د خوندي لیږد لپاره تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب شوې وه 2 ځلې غځول شوې ده. اوکراین د موافقې د پرونی تمدید هرکلی کړ، خو ویلي دي چې باید په مؤثره توګه عملي شي. دا تر دې مهاله مشال خبرونه.
خبرونه بل مشال اړي واوریدل چې سره مومن درته وړاندې کړل. تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو خو د یوې وړکې دمې وروسته
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشرولې ته تاسو وګورئ دا کابل مشرونو یو جرګه د خبر پختونخوا کوټ ضلع کې د 2 قبیلو ترمن شخړې هوارولو او سولې لپاره د راتم خلکو ته ورغلی ده. جرګه کې د وزیرستان مومند اورغزو خیبر کورمی او د نورو قبیلې ضلعو مشران شامل دي. پرون جرګې د 2 قبیلو مشرانو سره خبري هم کړې دي. د مئی پر 15مه د درادم خیل د سنیخیل او اخروال قبیلو ترمن د کویلې په غره شخړه کې ډزې شوې وي چې د پولیسو تر مخه 14 کسان پکې وژل شوي او 3 ژوبل شوي. بل پر خو تنظیمي هلري چې جرګه به خپل مقصد کې کامیاب شي. تفصیل ممتاز بنگش راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهار ضلع کې 2 قومونو ترمنځ سولې لپاره د قبایلي ضلعو مشرانو جرګه درادم خیلو ته ورسېدلې. د مې په 15مه د یادې سیمې اخروال او سنیخیل ترمنځ د کویلې په غرن خطه کې 14 کسان مړه او 3 ژوبل شوي ول. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم پیخه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی و. له هغې وروسته د پولیسو ځایي مشر ډي اس پي عبید افریدي مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پیخې مقدمه یې د درې په تڼۍ کې ثبت کړې. د پیخینه وروسته په 2 قبیلو کې تاوتریخواله کمولو او سولې لپاره د قبایلي ضلعو مشرانو یو جرګه پرون یعنی د مې په 18مه در ادم خیلو ته ورسېدلې او د 2 قبیلو مشرانو سره ملاقاتونه کړي. جرګه کې د مومند او خیبر کورمی وزیرستان اورغزو او د نورو قبایلي سیمو مشران شریک دي. په اړه یې در ادم خیلو ځای مشر ملک نور زمان د مې په 18مه مشارې دوی ته ویلي هله لري چې نن به قبایلي مشران په خپل مقصد کې کامیاب شي.
شمالی وزیرستان و دی جنوبی نانگو امومان دو نهانگو انو ازی او باوغات تیراخی با قاسم دی روز ویتوی خرکو غاشم و خرکو سورم و نو خلق راجم شویو با هم صفتیشن و دا لارو و دا ایسای دی آمن کولا چالک امول آمن راکو کیا بدور معاملی داشتی شاکر کی اگی نا خوبست دوڑو پر کے نہیں ټیکړه
د شمالي وزیرستان راغلی مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ډیو ته ویلي د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تریوي میاشتې ډزبندي وکړي. د دین ورسته به قبایلی مشران او جرګه کوشش کوي چې دواړو قبیلو ترمنځ شخړه هوارولو لپاره داسې فیصله وکړي چې بیا د پاره د دارنګ زنی او ملي زیان اندېښنه پاتې نشي.
واړو چې موږ د پاتې خیمه هم د دوی لږ نغاشي بیا موږ راځو د دوی په مینځ کې کینو په دې کې نوره جرګې هم تېرې شوي دي که موږ د هغې ضرورت ګڼو ضرورت یې دی نو موږ به هغه هغې سره هم خبرې کوو ورسره ورسره کمې خبرې چې په هغې کې د رواج د لارې نه بې ځایه شوي په هغې کې هغې ته به موږ خپل انتظامات کوو. نو انشاءالله زما یقین دی چې د دواړو فریقو اعتماد بحال شوی دی او د اعتماد په وجه باندې زه دا یقین کوم چې موږ ته به خبره پکې لاره مل.
په اړه یې د ځایي انتظامي یو چارواکي مشال ډو ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ د مشرانو جرګه روانه ده او هیله لري جرګه به خپل مقصد ترلاسه کړي او سیمه کې به یو وارې بیا امن راشي. ده وویل چې انتظامیا خپل کردار په ښه توګه لوبوي او کوشش کوي چې ځایي خلکو ته زیان ونه رسي. د مې په 15مه د در ادمخیلو سنیخیل او اخروال قبیلو ترمنځ نښتې نه وروسته سنیخیلو د وژل شوي کسانو لشونه په انډس آی وی کېښودل، سړک یې ټریفیک لپاره وتړلو او د انتظامي او ځایي مشرانو سره مذاکراتو نه وروسته یې احتجاج ختم کړو. یاده شخړه د دواړو قبیلو ترمنځ د تیر یو کال نه روانه ده او د ځایي مشرانو تر مخه د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم روانې وي خو شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو تاسو غواګي د احتساب قومي ادارې نائب پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر 13مه په القادر ټرست قضیه کې ورغوښتې دي. په هغه قضیه کې راغلي چې که د 2019 کال په پای کې د پاکستان یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې سره د 190 میلیونه پاونډ جوړجاړی وکړ، نو هغه پیسې د پاکستان سپریم کورټ ته واستولې. نو تر هغې وروسته نوموړي القادر بنسټ ته د پوهنتون جوړولو لپاره د پنجاب له جیزلم سره نږدې سلګونه کانال ځمکه ورکړه او ټولو لګښتونو پرې کولو اعلان یې هم وکړو. عمران خان د هغه ښځه بشرا بیبي او د هغه ملګری فراح خان د القاعده ټرست غړي دي. نائب عمران خان د مئی پر 9مه گرفتار کړ خو د سپریم کورټ په امر یې پریښودو. نوموړي په ځان لګیدلې تورنه ردبي. پوښتنه دا ده چې آیا په القاعده ټرست قضیه کې د عمران خان د بیا گرفتارۍ امکان شته او هغه قضیه د نوموړي په سیاست څه اغیز لرلی شي؟ تفصیل شبیر مجانا کوي.
د سه شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر ته لیګل شوی یو نوټس کې نیب اسلام آباد های کورټ هغه حکم ته اشاره ورکړه چې د مئی په 12مه قضیه کې د عمران خان ضمانت ورکولو پر مهال د نیب سره د یاد کیس په پلټنو مرسته غوښتنه کړې وه او عمران خان یې په 13 مئی یو وار بیا په القادر ټرست کیس کې راغوښتې دي. دا چې قانوني پوهان د عمران خان د القادر ټرست کیس په اړه څه نظر لري چې دی به یو وار بیا ونیول شي او که نه، ځکه حکومتي اتحاد دعوه لري چې د عمران خان گرفتاری پدې کیس کې یقیني ده. نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې د نیب مطابق کیس ښکاروي نو ضمانت پکې ګران وي، خو که چرای کې د پلټنو ضرورت وي نو بیا سمدستي گرفتاری ممکن نه ښکاري.
چونکه دې باندې د اسمبلی یو ریزولوشن راغلی و د عمران خان په دور کې چیرې تاسو به سوال نامه ورکوي ممبر اف قومي اسمبلی یا داسې کسی نو هغه نه بعد که هغه تاسو سټیسفای نه کړي نو تاسو بیا فردر د کورټ نه د هغه د اریسټ آرډر اخلي. نو دا هغه سیس بای پاس شو نو ځکه دلته د بی بی ام ورکړه. خو اینی وی د کی ضروري خبره ده چې د کی بینیفیشری د پیسو سوکته دا به قتل غواړي. بینیفیشری د دې چې هغه ملک ریاض دی د لپاره سراغلی نه دي، نو لکه د خلاف ضمانت نه دی خیال چې دا کیس چې دی ځکه چې دی بینیفیشری نه دی ا پیسې د اکاونټ نه دی راغلی.
کله نه چې د عمران خان حکومت د بے باوري تحریک تلارې ختم کړی شوی نو په دوه موجوده پی ډی ایم اتحادی حکومت تخوا د سلو څخه سیوا کیسونه جوړ کړی شوی دی. نو آیا د دې قضیه او موجوده حالات ورسته د عمران خان پراتن کې سیاست منفی یا یا مثبت اغیز غورځېدی شي او کنه. نو شنونکي او خبريال لحاظ لی وای
عمران خان صاحب قوم ته وی چې زه مظلوم یم، ما د هر څه ټیکول او زه د هغې ټیکولو ته نه یمه پرېښودی شوی. تاسو ته پته ده دی وخت کې هغه فوج ټارګیټ کړی دی، دی وخت کې هغه حکومت ټارګیټ کړی دی، الیکشن کمیشن ټارګیټ کړی دی او داسې نورې ادارې دي. د هغه دغه نراتیو چې کوم ده هغه له د جوړولو چل ورځي او د دې بیانیې په جوړولو کې عمران خان ته چې کوم کمال حاصل دی، موجوده حکومت نه هغه ماتولی شي نه د هغې دپاره څه کاونټر سټریټجي شته.
یاد دی وی چې په 9 اپریل هم پیاد کیس کې رینجرز عمران خان د اسلام آباد های کورټ نه گرفتار کړی وو. چې له هغه وروسته ملک عمران خان د پارټي غړو قهرجن مظاهره پیل کړې وي او د پوځي تنصیبات په شمول یې یو شمېر سرکاري ودانو او ګاټو ته هم اور نه ورته کړو او پولیس سره شخړې هم ځای په ځای شوې وي. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د گرفتارۍ خلاف سپریم کورټ ته رجوع وکړه او د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د مې په 11 نیټه د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړ او د ده د خوشي کولو امر یې وکړو. چې مرکز کې حکومت کون کې اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ په دغه عدالتي پریکړې او په چیف جسټس پاکستان عمر عطا بندیال سخت ټکونو نیوکه وکړل او د اپریل په 15 د احتجاج په توګه د سپریم کورټ ودانې مخ ته احتجاج هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مې پر 9 د درغلې په قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په پاکستان کې مظاهره پیل شوې او په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله او حکومتي او شخصي ودانیو ته زیان واوخت. په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالی زیان مخنیوي شونی وو. ځینې پوهان وایي دا کار ځکه ونه شو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان شته. نور شنونکي بیا په دې نظر دي چې د مظاهره چیانو شمیر ډیر زیات و، نو که پولیسو تشدد کړی وای زیاتو خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتی وي. نور تفصیل اسرار لمومن راکوي.
د پاکستان پوځ وایي د مې پر 9 او 10 خونړیو مظاهرو کې پوځي ودانیو، دفترونو، د کور کمانډر کور او نورو ځایونو ته زیان رسوونکو پر ضد به تر پوځي قوانینو لاندې مقدمې درجوي. پښتنه دا چې کله دغه مظاهرچیانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو او ګاډو ته اور اچوو نو دغه وخت دوی مخه ولې ونیول شوه؟ د دې په ځواب کې په پیښور کې سینیئر خبریال او سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په 10 مشال ډیو ته وویل دا ځکه چې د خبر پښتونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څنګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره نرمه بڼه لري او نه یې غوښتل چې د دې ګوند د مظاهره چیانو خلاف اقدامات وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې چې کوم نگران حکومت کې کنه هغه چون چون کا مربع ده، هغه پخپله پته لګي چې هغه څه کوي او څنګه کوي. هغه ته نو وزیرانه ته پته شته چې څه کوي او نه آی جی پی ته پته شته چې څه کومه زه دې د هغه په مشوره کې تر اوسه پورې هغه د پاکستان تحریک انصاف خلک ناشته چې هغه نه غواړي چې د تحریک انصاف خلاف څه کاروایی وشي، هغه نه غواړي چې تحریک انصاف د کارکنانو مخ ونیسل شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په 14 د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهرچیانو پر وړاندې ځکه له زغمه کار واخیست چې چاته مرګ ژوبله ونه وړي. د کراچۍ د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په 14 مشال ډیو ته وویل چې پوځي، حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهرچیانو پرېښودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنگ د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمه جوړ کړل شي.
تحریک انصاف والو ته مقور کړل شو چې خپل ټول عزائم پوره کړي چې دا رنگ هم د دوی خلاف مقدمه جوړ کړل شي او هغه وشو. البته که پوځ او پولیسو ډزې کړی وای نو سلګونه کسان به مړه شوی وای، نو د حکومت حکمت عملي خوا چې په مظاهره چیانو یې تشدد ونه کړ.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مې پر 9 د تحریک انصاف مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایی ونه شوه چې د په خبره دارنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نه شي.
زه دا ضرور ګڼم چې دا یره په ریاست کې دوره نوتی ده، د عمران خان نه دوره یریږي یا عمران خان د دو ډیر نږدو تن ده چې د دې په کورونو کې فساد جوړیږي، د دې انسټیټیوشنز د ادارو څخه کوم بچی دي هغه عمران خان پسې دي، د یریږي د عمران خان په خلکو گزار کوون داسې ده لکه د کورونو او انسټیټیوشنز کې تفریق راځي.
عمران خان چې په لخوا ټرست قضیه کې ورته ضمانت ورکړل شوی او نوموړی پر ځان لګیدلی د درغلیو تورونه هم ردوي، نهم مې د رینجر ځواک لخوا د تر نیولو وروسته په پاکستان کې پراخه مظاهره ترسره شوې. پوځ او حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی، خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورونه ردوي او وایي چې املاکو ته په زیان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو.
په پاکستان کې د مې پر نهمه د عمران خان د گرفتارۍ په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته تحریک انصاف ګوند یو شمېر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې داري شوي. په همدې حال کې د مې پر شپاړسمه په کراچۍ کې تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړی محمود مولوي او تر دې یو ورځ وروسته پخوانی وفاقي وزیر امریکایي د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان له ګوند پر جلا شو سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وای تحریک انصاف ګوند اوس مهال د اسټابلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه یې غړي ورسخه بیلیږي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصلاح د امنیتي ادارو لپاره کاریږي. تفصیل نیاز علی خان راکوي.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویخېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده، خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي. په خبر کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر شانواز مشال د مای په ولسمه مشال لیډیو ته وویل
د خلک خو لومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نکېږي. او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته غیر غونډ کړو، نو بیا ظاهر خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تحریک انصاف سره چې کوم مشکل کې چراغلې دي، ډېر بداوي راغلي دي، نو اوس ته هغه خلک چې کم راغونډ کړو اسټابلیشمنت تحریک انصاف ته، نو اوس ته هغه لګیا دي رو پر وباسي.
ډاکټر شانواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغا د پاکستان جوړې دور حسې د عمل روان پاتې شوې دي.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړی دی، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړی دی، وروسته بیا دا جنرال پاشاو د پاکستان د فوج جوړ چې کوم جنرال باجوا صاحب یا فیض امیدو دا اغي وکړو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیاوایی په پا پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغه په ګوندونو کې د خپلو ګټو خوندي کولو د پاره شامل شوی.
په ار پارټي کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سه کم 50-50 100-120-20-30 چې څومره د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د ار پارټي نه په ار الیکشن کې سنه سیټونه راوړي، دا غي خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه وي. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطرې، هغه بیا دا به تر غني چې پارټي ته وایي بای بای او اسټابلیش
نوموړی ویلی کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونو نظریه سره وفادار وي هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي چې کله یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره واندې د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زموږ په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زموږ چې کوم پولیټیکل کمپټیشن ده، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله دا ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود ده، یو کانفلیکټ موجود ده. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زموږ په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موړي ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتونکو کوم داسې ښکاری چې نور خلک بتري هم زی. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي، غنې چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان لپاره پارټي جوړولو باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مای په ولسمه په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولی کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کېږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړي دي. پاکستان کې لدی وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لې ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې څو ځله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپل پارټۍ جوړه شوې وه. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټري ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیر و. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه د فوزی عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو او د مسلم لیگ قاب په نوم ځان لګون جوړ کړو او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقيقي او بیا په 2016 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سوات په چارباغ کې لسګونو کسانو پرون د سکول پر ګاډي د ډزو د پیښې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرېشانو له انتظامیه څخه د پلټنو او د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مې په 14 په سنګوټه سیمه کې په پیری ولاړ پولیس سرتیري د یو شخصي سکول د ماشومانو پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې یو زده کوونکی وژل شو او 15 ژوبل شوې. د سوات د پولیسو مشر وايي هغه سرتیري نیول شوی دی. دنیاز احمد خان په دې رپورت کې تفصیل اورو.
آیا تاسو په سواد کې د شي واقعیت تیاری؟
د غوښتنې د سواد شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوی د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو تکوي. مظاهره په محل جوبل شوی هغه 15 ماشومان هم راوستي شوې چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوې. مظاهره ته د وجلې شوی او کلنې ماشومې عائشه پلار عبد خان وینا کې ویل چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومان ډزې ولې شوې دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یاره د خلکو لا دسي قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسمه حالات ونه شي. نو یو پولیس ته کنه دا ټول زمونږونه دی او مونږ ته ولاړ دي چې دین لاس کوله دا سړی ونو دومره بدام ماشومان لګی دي چې تاسو به خوله نه شو.
د سکول په ماشومان ډزی کون کی پاړه پولیس ویلی ول چې د دماغي حالت ټیک نه ده. په دا غړه مظاهره تابع کون کی د ځای جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس اس اس پی ده او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوبل دي وای چې ملزم پولیس والا صحتمند سړی دی.
بالکل روغ موټ سړی او دا پته لګو چې ولې دا کار کړی چاره پیسې غسی دا کار کړی دی. د تفتیش کې دا ټیم ناشته مونږ سره یو د دې با تحقیق کې چې د سړي دا ولې دا کار
د سواد شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان چې د مظاهره د کوربه په هیڅ ولاړو ورسته مشال ډېری توګل د سواد پوز د کونکي ماشومان د هغه لپاره قیمتي دي. دوی د حکومت نه د بلټن غوښتنې هم کوي او د متاثره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي.
موږ سب د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کم چې دردمند خاندانونه دي داغو د حوصلې لپاره او داغو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي نور ان شاء الله تعالی د سواد خلک چې دی دا چوکسته او دا چمتو دی او دا د دې ماشومان سره د غمزده خان د انور سره او د دې سکول سره وګب وګو ولر ان شاء الله تعالی د دې موقع چرته ناراضي چې دا سکول به بنشي یا بل څوک ناکام وي.
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شپور لا گنڈاپور وای چې عالم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوی او هغه د مې په 19 نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړي او جیل ته لیږل شوی. خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دا کس په ماشومانو ډزې ولې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو اوري، ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسې غوږی د رواني غړی نمای برخه ته راورسیدلو. تاسو ته یو دریو خبرونو مهمه برخه وایم. د خبر پښتونخوا په کوارټ کې د دوه قبیلو ترمنځ د شخړې هواري په مخه قبایلی جرګه در آدم خیل ته رسیدلې ده. د شمال روسان نه در آدم خیل ته ورغلي قبایلی مشر ملک خان مرجان پر مشال رادیو ته ویل چې دوی کوشش کوي چې د دوه قبیلو ترمنځ تر یوې میاشتې پورې ډزبندۍ وکړي او دا شخړه هواره کړي. د مې په 15مه د خبر پښتونخوا په کوټ ازله کې د سنی خیل او زرغون خیل قبیلو ترمنځ د کویلی کان د ملکیت پر سر شخړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 3 ژوبل شوي ول. په کورم کې له دوه نو رئیس د تړل شوو سکولونو د بیا پرانستو په اړه پریکړه نن کېږي. د مرکزي او لاندنی کورمې د تعلیم څانګې مرستیال مشر محمد اسحاق نن مشال رادیو ویل چې دا مهال یې له ځلې انتظامی سره خبرې روانې دي او تر مذاکراتو پس به پریکړه کوي چې سکولونه اخلاص کړي او کنه. د مې په څلورمه د خبر پښتونخوا په کورم کې د ډزو په دوه جلا جلا پیښو کې د یو ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وته نه وژل شوي ول. تر دې وروسته په سیمه کې سکولونه او په موبایل انټرنیټ محدود لګول شوی وو. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان به ارو مرو گرفتار وي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړی ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د مې تر 18 منټې پورې وغځوله. رانا ثنا الله بیگا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې ویل چې د عمران خان پر ضد مقدمه دایری دي نو ځکه به گرفتار وي. عمران خان بیگا له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیس یې د لاهور په زمان بار کې کور محاصره کړی دی، غواړي چې بیا گرفتار کړي. نوموړي پر ځان باندې لګېدلې ټول تورونه بې بنیاده بولي. او اوس له ژمنې سره سم درته اونیزه مزاحیه خبرونه پام کول لرو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عمل ناصر جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ پام کوه خبرونه نه خوند واخلو.
پام کوه خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. یار قربان مشم، جار مشم، خلق خو په صدقه کې ګډ چیله سانډه او خور کوي، مگر دلته زه په مفت کې ستاسو صدقه کېږم هم او قربانی کېږم هم. بس یو ویزا، هغه کچوي که پخا، که یونان وی، که امریکا، ویسټ انډیز وی، که سومالیا، بس چې د دې ملک نه پرسان نه وزم. یار چې سهار را پورته شي، پریشانی، گرانی، ویرانی، سرگردانی. دا د ویزې خبرې مې په دې وکړه چې ما اورېدلې دي چې په بهر ملکونو کې که ناروغ شي، که وږی، که تعلیم کوي او که روزګار، دا ټول په حکومت وي. دلته خو ما خپلو درو کور ودانو، درزن بچانو، شاوخوا خپلوانو، همسایګانو ته دا ویلي دي چې الکه خبردار چې ناروغ نشي. دوی ویل نو چې ناروغ شو نو به ته څه وکړې. ماویل 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 نور حسین شم کوله منډ بکړم. اس یم مون ټول په منډیو، زمو په ملک یا خو به جوړیږي ګرځي منډي بوي، او کنوي نو بیا به کور ته نه سیدا ګور ته ځي، بل آپشن نشته. ولی چې دلته اسپیتال او ډاکټر هم صرف د سرمایدارانو، وزیرانو، افسرانو، ټیکدارانو او اغواکارانو د پاره کار کوي. او یا بیا د هغه سرکاري ملازمانو د پاره وی چې میډیکل هم په حکومت ته او موټر او موټر سایکل هم په حکومت ته پردی هم په حکومتي خزانه تاوان دي او خپل هم په حکومتي خزانه حج هم په حکومت وی او عمرې هم په حکومت بیا تعلیم تراشه تعلیم هم دلته صرف د لویو حق دی ولی چې په سرکاري اسکولونو کې خو نه تعلیم شته نه تربیت نه جنکی شته نه هلک هم یې شاګرد ورک دی او هم استاد بې درک پات شو پرایویټ اسکولونه نو د هغوی نخری خرچی هم حق څوک برداشت ولی شي چې تر تنخواه چای پانی زیاتوي او تر عقلی نادانی زیاتوي نو تعلیم هم د غریبانو نه لاړو اوس نو پاتش ول یو د الله نعمتونه چې نور ځایونه خود ټولو د پاره وی دلته هغه هم غټانو نیول نور خو نور کله یخه مړکی دی نو سټوپ او سندلی نشته او کله ګرمه نه مړکی دی نو پنکه نشته او بجلی نشته او هلته سولر جلا دے یو پی ایس جلا دے او جرنیٹر جلا او د مزی خبر دادا چې د دې هر څه بل هم پر سرکار دے او چې د دې نا انصافی په خلاف سوای نو غداری او چې څه لیکي نو پداری لیونه شم ډاکټر ته ورغلم هغه ویل چې الکا ستا بل ناروغي نشتا ټینشن مکوا ما ویل خ غریبانو او کمزورانو دا یو کار کولو هغه هم پی بندوي نور مونږ ترا پات چي دي ایجوکیشن ستاسو کرپشن ستاسو کمیشن ستاسو دا یو ٹینشن زمون غریبانو اغه هم بندوي بس بیانو ما ته وخندل وای بیانو ورزه ګورګینیا چې څومره ٹینشن کولای شي کوه لیونی بته ما ویل یواز زنه ملیونی دلته خو هر غریب لیونی دی بلکې یو دی نه دی کور ودان بچی خپلوانی ټول لیونی دی نو چې یو لیونی شي بیا پیریانی شي او سره میرګی هم شي نو بچا تورځي ښکاره خبره ده ماهر پیرانان پیر شیطانانو دیبان خاغلی جنات خان بابا ته به ورځي دغه رنګه واقعیا په دې کور کې روانه ده درځی چې وګورو چې دا واقعیا څه ده او دا ماجرا او نقل څه دی
بو سړی څوک
دا څنګه خبري کوي ګل ببو زستا سړی ام شمشتو
ته شمشتو نه بلکې چهلای زدی کبابوم خرم دی خرم خرم خرم
وای خدایا زچلی نیم خزی د چیلی په سر خو کرونه وی ادا وګوره زما په سر کرونه نشته کنه
نن سبا ډیر سانډاګان او چیلیان شتا چې کرونه په خپل موټرو لګول وی زتا پی جنم ته چیلی زتا خرم خرم دی بو بو بو
مکه خزی ته چې په نارمل حالت کې لامی زار درنه چاو دی رومی درنه خیجی نو چې دغه پیرانا نم در باندې راشي بیا خو می هارت فیل شي او خالی می د زړه ګریس او د زړه تیل شي
هو زتا خرم دغه خینه دی سیخ کباب جوړوم او دا ډوکو نه دی شامی کباب جوړوم هاو
وای خدای دا خو بیا به برشوا الکه څه شو دا پیر جنات خان بابا څه شو ژره راولی کنی دې میرمن وی ماغزه خو اول لا خوړلې دي اوس می سر رانه و نه خوري
او برو دم 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 هر دم پر دم کما دې چلم مکوې غم هر پیرې هر دې بداسي وي شوم لکه بانجنا او شلغم مکوې غم راوړي د درو ګډانو لم هر یو درې کیلو کم از کم چې په دې باندې او پیرانو یو خورم
پیر جنات خان صاحب قربان دی شم را بوڑم لم روپے غواڑے قدر ہم ہر سلرم خو بس دغه کور ودان تاب نہ لرم نیز غمم شپورز جوړ کړي دے گرم مو غم 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 او سے ویل وای او بدی خرم
او تمک و غم د هر غم لرم مرهم ها خزی وایا څه دې ستا پرابلم
دا خو هوخ دی دی هم خورم نه پریږدم زیم د کوی کاف د غرو لړم پنیخ به دی وهم پنځه کلټۍ به در کوم تر غره به دی لاندې را غورځوم
یار دا خو ډیر لوی پیرې دی خطرناک چې د محترمه پر سر دی ناست اوس ښکاره کوم کرامات لکه پیریا سمشا کدی لاسونه پښې او سر به دي کم در مات 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 ته نه یې خبر د پیر جنات به کرامات سمشا
زه نه سمیږم زه دا ستا رنګ به کرامات پیران سموم هلکه راکه لاره زه خپل سړی د دې پیر سره خورم 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 خورم
یا لکه د دې پیری خو ډیری خطرناک ارادی دی
بله پیر صاحب قربان دی شم تر دې خواسته پزکا
او ډیر بد قسمت ای الکا تما او دا خور کی یوازی لکا چې زرا او با سم خپل چوټا ما او دا خور کی یوازی لکا لار شبهر
خدای پیر صاحب خو لیک خیال کو چې خوګ دینک
او چپ شکه مکلا پیر جنات خان پیرانان غلوی خوگوی او ټکوی او رکشا او ما دی پیری توری لکا
چرت لاړی او دا پیر بے کرامات دی ما ته پر خودی زدای هم خرم خرم خرم
خورکه اوس بلک سره سنجیده شو خا ګوره نه خو ته پیری نیولې او نه دیوانو صفا حال راکه اوس دې سړی دلته نشته ما ته حال وایاو
زه به تا وخورم کباب به دې کم کباب
اوهو دا اکټینګ پرېږده خورکه زه خبر یم چې دا ټول اکټینګ دی اکثر ښځې غریبانانې نن سبا په دې اکټینګ مجبوره شوي دي
د صحیح وایې پیر صاحب څوکما یو می سړی دی شپږې وړونه دی مور و پلارې دی بیا زما بچی دی بیا زما خپل بچی دی میخی دی پیدا مستی دی د میخو گیا ده اوبه دی سهار ماښام غرمه پنځوس پنځوس روټۍ هانډي د کور جاړو جامې صفائی اوبه سلائی هر څه پما دی اخر می مور د غسل را کړ چې بچي بلنګ نشې خلاصې دای د دې کارونو نه ځان په پیریانو واچو د ځان له ونې جوړه کا
او شاباش ګور خورکه خدای چې د زړه حال دی راته ویلو اوس نور کار زما دی د دې کارونو او مصیبتونو نه دې زه خلاصوم خو چې څرنګه دې زما اول چاشت وچلو او تعویز دې غاړې ته واچولو بس فورن به سمیږي او
وای پیر صاحب که د دې مصیبتونو نه دې خلاص کړم نو دعاګانې به درته وکم چې لی غواړې که چرګوړې ستا په خدمت کې به حاضر کړم
نه 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 اغه اوز ستا د خاون نو سلوم بس ته زما په خبر عمل وکا الکو شمشتو راشه په کنټرول کې راغ لستا ګل بابو زما مطلب دې پیرانانو
ادا دې راغلم ګل بابو قربان دي شم تر دې غټو غوغو او بهیدلو سپګمو
آداب شمشتو گوڈ مارننگز ما جانو
وی وی قربان قربان پیر جنات خان صاحب دا خوی انگریزیم شروع کرا
تا د پیر جنات خان تاویز او چاختونه چې هر چا خوړلی او سکلی دی او په غاړه یې راز وړند کړي دي، نو پیرانان یې په ګوډو او دیوان یې په توبو شوي دي. د دې پیریانان هم کنټرول شول فلال. بس زه یو څو تاویزونه او چاختونه در کوم، انشاءالله په اول خوراک به کیسه کنټرول شي، غمونه به ټول شي او بستره به یې ګول ګول شي.
پیر صاحب، که دې دغه کار را وکړلو زه به په خپله ځان صدقې ته درته حاضر کړم.
کمکلا، ستا صدقه څه کوم؟ د خپلو پیرانانو خېټه خو به نه خرابوم. تبا داسې وکې، یو سانډا تور، یو چیلی سپین، دوه چرګان رنګین، دا به راولي زما استانې ته او 15,000 به نغدې راوړي زما شکرانې ته.
پیر صاحب، د چنې گنجایش په کې شته دی که فکس ریټ دی؟
کمکلا، خبردار چې د چنو خبرونه کې دادی باندي څه د ملک ناپرسان دکانداران خو نه دي چې چنې به وهي. دا دوی ایک دام واحد کلام دی. آو
خواه، ما خود دی پا علاج که ڈاکتران دی که سنیاسیان دی که میاگان دی که شیخان دی، زان می پیده والا کرو خدا نشورا جوڑا. خیر، دا دی بندو بست با مکم، خود دا راتو وای چی ٹیک بشی؟
کمکلا، چی زما اول چاخت اس کی نو پا خندا بشی، چې دویم چاخت اخری نو سندره به شروع کی په گډا بشی، ته به مجنون شې او دا به دی لیلا شي.
پیر صاحب، دا خو د پښتو فلمانو شتوری شو، زما خپل ساده ګله ګل ببو په کار ده او د پښتو فلمانو هیروینه نه.
دا د پیر جنات بابا ګارنټی ده چې ته څه وایې هغه بشي. خو بس یو څو پرهیزونه دي د دې د علاج لپاره.
پرهیزونه؟ څنګه پرهیزونه؟
د دې دا خطرناک پیری د اور نه سخت بدوړي، الرژي دی، نو لحاظا دا به اور ته نږدې هم نه ورځي.
نو دا د کور انډي به څوک پخوي؟ دا روټې، دا تبه؟
ای کمکلا، که دا اور ته نږدې ورغله نو اور به په کور در پوری کی او د کور نه بس کور در جوړ کی.
اوکی اوکی، نه به ورځي نه به ورځي، بل پرهیز خو به نه وي که نه؟
یاره، دا قسم پیرې د حیوان نه په خاص ډول له میخې نه هم ډیر سخت الرژي دی، او بو ته به هم نږدې نه ورځي. او
نو دا د کور کار به زما په لار کوي؟
هغه ستا پرابلم دی، دا کور ودانه ده، څه مزدوره خو نه ده.
نور پرهیز خو به نه وي که نه؟
زه جاړو هم نه کوم، نه کوم جاړو.
نه نه پیری صاحب، دا جاړو نو ته هم کوه، ولی چې صفائی نصف ایمان دی، سړی دې ډیر پریشان دی.
ها آځه نو چې ته وایې دا به حکم.
هلکه اوس نو ته راځه زما دربار ته چې درکم کوډی او تاویزونه او ترا کی زما ذکر شوی شکرانی او ڈالرونا. او
کوڈی پچی شمتا ویزان بندی کوم پکوم مرش جادو، کوڈی پچی شمتا ویزان بندی کوم پکوم مرش جادو. اے کوڈ گر گر از ما سڑای سو بے کابو، داسی تا ویز راک چسی کابو، داسی تا ویز راک چسی کابو. بمرغمان راوڑا ورسرا ترچرگان راوڑا داسی واب بکرم جادو، بمرغمان راوڑا ورسرا ترچرگان راوڑا داسی واب بکرم جادو. خواش بادی دود کرم لگو سوی تمباکو، میڑ بادی دکور کمی جارو، میڑ بادی دکور کمی جارو. سر
زوی می دمر په خلک وی تل ما وهی حق وی کنه ها کار خبره یمنی زبو تا وی در کمر بچی او ته بلا باسی به خو پای د کرم چې نه بسی پخلا باسی تا وی زور کچ مرو نی سی پخلا په هغه سات کې لزان ته جلا هی ودی پچ شم تا وی ځان باندې کوم پکوا ما شجادو ودی پچ شم تا وی ځان باندې کوم پکوا ما شجادو ایکوډ ګارا ګوراس ماسه
نو ګران او پریشان ملګرو یو اعلان ترازو او دا اعلان د خار پولیسو کړی دی او اعلان دا دی چې هر کس د نن بعد د خپل مال خپل ذمہدار دی موټران دی که سایکلان روپۍ دی که ډالران موبایل دی که چمپلان خپل به سنبالی دا وګوره دا پولیس څه وایي او ولس څه ورته وایي
تانیدار صاحب دا تاسو څنګه اعلان کړی دی چې ولس بخپل د شیونو خپل ساتنه کوي نو دا پولیس د څه دپاره دی او ولې دی
ګوره تو تکو پولیس دی که ولس دی شتمن دی که مفلس دی ټول د خپلو بچو دپاره کار کوي که نه یو وړوکی تنخواه را روانه ده ته ولې زما او زما د بچو په رسکو روټۍ پسې لګېدلی
نن سبا د هر کس سره موبایل فون شته دلته تاسو دا اعلان وکړلو نو دا غلبه څوک منه کوي لغلانه
نه ضروری ده چې تاسو موبایلونه وساتئ بیرته هغه پخواني د لاین ټلیفونونه والئ کرار په کور کې کینئ په هغه ټلیفون ګپ شپ کوئ تاسو خبر یاست چې څومره اکسیډنټونه کېده د خلکو او موټرونو
وای 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 څه مطلب د اکسیډنټونو او د موبایلونو څه تعلق دی
ولې تا نه دي لیدلی ډیر خلک په لاره روان وي او په موبایل پبجي کوي یا د چا چمچګیری کوي او مخامخ د هغه موټر سره وجنګیږي چې ډرایور یې په روان موټر کې د خپلې کور ودانۍ سره په موبایل فون په جنګ او جګړه اخته وي
نو په روان موټر کې خو په موبایل باندې خبرې کول غیر قانوني دي تاسو پولیس یاست نسی اولی نه جرمانه کوی اولی نه
یار تو تکو ته خدا سی خبری کوی لکه در اختیا و بچه ایچی مونگا غټ غټ مجرمان ډیر خونی ول چې پاتې شول دا د پبجی مجرمان
اخه تاسو دا اعلان هم کړی دی چې دا د غاډو غل دا د موټر سایکلانو غل به هم خلک په خپل گرفتار کوي
نه دا تاسو ولی سر نه خلاصوي تو تکو دا پر اختیا خبره ولی خو بدوي تاسو زمون گاڑی لیدلی چې نیمه لاره خپل زی نیمه یې مونږ په دی کبیایو په نیم پیټرول به گاډه د غلو په هغه تیزو گاډو پسې څنګه رسوي مړی
او نن سبا دا د کلنګ او د غونډه ټیکس پرچې هم را روانې دي دا غاکاری هم شروع ده د دې مخنیوي به څوک کوي
الله به کوي نو زمون په هر کار کې توکل په الله دی که افسر دی که بادشاه دی که وزیر دی که میا دی که شیخ دی که مولا دی که شتمن دی که گدا دی ټوله په توکل چلیږي
او مای ګاډ دا سړی څه وایي
دا سړی بالکل صحیح وایي ولې مو په خرابوي تو تکو ولې مو په اغوا کوي هو وای روغ رمټه سټه په مارانو او په خواري راوړي ګټه په ګنټ کپانو مخوره ولی مو په وجنی وای جان ہے تو جہان ہے د کلی مشر تیس مار خان
نو د دې غریبانو خلګو بد سکیږي دا بچا ته فریاد کوي
نه ته ما ته دا وای چې چا د خلګو غم کړي دي کو ابدا د ک کسٹم ک گیس د ک اسپیټال ک سکول د ک سیکرټریټ ک اسمبلې د ک ډایریکټریټ هغه ټول برداشت وي نو دا یو پولیس دی دا هم برداشت کی هاو په پولیس به کار نه لري کنه 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 پتاونه کی به دی بند کم بیا به داسې سندری وای لکه دغه کس
دوی غمو پکرم او لاړه لويشتان درې دې زما شتي ور سره شپړس کوچنان هاي درې دې زما شتي ور سره شپړس کوچنان ډېری نخرې مکړه کنه وا بخرې سوټه ما کلا وا یلا چې پیدا کا درزنا هاي ما کلا وا یلا چې پیدا کا درزنا ٹماٹر او سیم جڑتا ہوئی لکا چوبندر ہر راج نوی غمون غم پڑلی وشم ہڈونا سنگ مڑ ومب دا دمر پیرانا دید زماش دی ور سرش پارس کچنیان آئی دید زماش دی ور سرش پارس
نو ګرانو له پولیسو مو پولیسو نه تنګو شړنګو بړنګو اوریدونکو تنګ به ولی نه یو چې ټول یو د بل سره په جنګ یو را پریوتی له پلنګ یو سوځلی لکه پتنګ یو نو ځکه شړنګ او بنګ یو ولی دا دی واورې نقل خان
وای په یو ځنګل کې درې غویان اوسېدل یو تور یو سپین او یو سور رنگ درلود په ټول ځنګل کې چې هغه شنه زرغونه او د اوبو ډکه علاقه وه په دې کې به دوی ګرځېد را ګرځېد لیرې په یو غونډۍ باندې د یو زمري هم ټیکانه وه دې زمري چې به کله دې چاغو په غوښه پټ غویانو ته وکتل نو به ډېر طبیعت او نیت ورته خراب شو خو څه یې کړي وای هغه درې وو او دی یوازې هیڅ وسې نه په خرڅېدو ډېر سخت اتحاد او یووالی و د سانډاګانو په منځ کې آخر زمري ته یو آیډیا ورغله په ذهن کې بس یوه ورځ راغلو دې تور او سور سانډا ته یې وویل چې یاره زه خو ستاسو یار یمه یوه د یارۍ او رورګلوۍ مشوره درکومه هغوی ویل څه وایي یاره دغه سپین غویۍ ستاسو د ژوند دپاره ډېره لویه خطره ده هغوی ویل څنګه زمري ویل چې زه تل د شپې دا ستاسو خوا ته دوربین واچوم نو تاسو دواړه خو نه معلومیږي دغه سپین غویۍ له لیرې معلومیږي داسې نه وي چې یو ورځ مو بل بیګانه دښمن زمری یا پړانګ د ده له کبله خوږ نه کړي هغوی خو نو هم غویانو وایي ښه نو بیا څوک ده ورته ویل یاره که ستاسو خوښه وي نو له دې خطره به مو زه خلاص کړم هغوی ویل او کنه د دې تربور نه که مو خلاص کړي موږ به تشکر درته ووایو زمری ورغلو سپین خوار یوازې و ښه میله یې پرې جوړه کړه بوټې بوټې یې کړو بله ورځ بیا زمری وګیده راغلو سره غوایې ته وایي یاره خطره نه ده ختمه شوې هغه ویل ولې یاره وایي د شپې خو به سپین خطر پېښولو د ورځې چې بیا زه کله دوربین واچوم ته نه معلومیږې دا تور له لیرې ښکاري یاره ته که خرابېدې نو د دې تور له لاسه به خرابېږي هغه ویل نو بیا دا خو زما رور دی ده ویل ورک هغه رور چې د رور دپاره خطره جوړه شي که وایې نو زه د هغه تاواني تربور رنګه به د دې تاواني رور نه هم تا خلاص کړم هغه ویل بسم الله آبس دغه رنګه زمري اول پر تور او بیا یې د ده پر سور رور هم میله جوړه کړه په علاقه د ده قبضه شوه او ختمه د دروغ ویانو کیسه شوه هاو پام کوه بابا به ویل یو کیږو به که نیورو کیږو به په خبره غور کوه بیا اقدام کوه هاو پام کوه پام
دا اول تاریخ دی ما ته جوړ مصیبتونه کوي د اسمان سره خبرې بازارونه څنګه واخلم زمانونه دا سبزیانی او دالونه پار ببر سرون پریشان دی پلرون دا اول تاریخ دی ما دا جوڑ مصیبتون کوی دا اسمان سر خبری وزارون زنگا واخلم سامانون دا سبزانی او دالون پار ببر سرون پریشان دی پلرون پن غوارم لور وای کمیشن غوارم کالی دتی خوشی جی او نفلیانی اومی که بالی تتلل شانچ می اور واخستل زارا تر نو گراندی ختمی روپیانی
مشال رادیو هر اورس د سهار لسلورو تر شپگو د سهار لنه د مخم تر و بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,155 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی